خداوند کریم می‌سپاریم. شاد و کامگار باشین.
سلامونه ستړي مشه د شپې نه به جیش بزه صفی ولستان اگزایمو ده آزادی رادیو دغه خبری پروگرام ته خراغ لاستویم پیل با پا لندو خبرونو بندی وکرم. پاکستان بیرته خپل سفیر افغانستان ته لیږي. دا خبره د پاکستان د حکومت څو سرچینو د امریکا غږ وی او ای رادیو ته کړی ده. پاکستان څه باندې څلور میاشتې وړاندې پس له هغه خپل مشر شارج دافیر عبیدالرحمن نظامانی له کابل وروغوښت چې په هغه باندې د داعش ډلې لخوا برید وشو. که څه هم چې دی له برید روغووت خو یو ساتونکی سخت ټپي شو. کابل ته د پاکستاني شارج دافیر د بیرته تک فیصله له هغې وروسته شوې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره وړمو ورځ په ټلیفون باندې خبري کړي دي. د پاکستان د حکومت یو چارواکي چې غوښتل یې نوم یې په خبرونو کې پټو ساتل شي د امریکا غږ ته ویلي سفیر به د وړوکي اختر نه وړاندې کابل ته ورسیږي. دغه چارواکي نور جزئیات شریک نه کړل خو ویل چې سفارتي تحرکات د امنیتي ملحوظاتو له امله رازداري غواړي. د پاکستان حکومت او د طالبان حکومت دواړو د بلاول بوټو زرداری او امیر خان متقی د ټلیفوني خبرو په اړه لنډ بیانونه خپاره کړي خو په یو کې هم کابل ته د پاکستانی شارج دافیر او عبیدالرحمن نظامانی د ستنېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت د مخالفې وسلوالې ډلې د افغانستان خپلواکۍ جبهې تایید کړي چې د دوی یو مهم قمندان اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې په سالنګ کې د طالبانو سره په نښته کې وژل شوی. اکمل امیر او د هغه شپږ نور ملګري تېره اونۍ په سالنګ کې د طالبانو له ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي وو. دې جبهې تر ننه پورې د اکمل امیر په اړه څه نه ویل خو د نورو جنګیالیو وژل کېدلې تایید کړي وو. د جبهې په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د دوی د وژل شوو ځواکونو جسدونه لا هم د هغوی کورنۍ ته نه دي سپارل شوي. شاوخوا یوه اونۍ مخکې په جنوبي سالنګ کې جګړه شوې وه د افغانستان د آزادۍ جبهې او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ چې دواړو خواوو یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا پکې کړې وه. که څه هم دا وخت مرګ ژوبلې تایید خپلواک سرچینو ونه کړ خو د آزادۍ جبهې ادعا کړې چې د طالبانو څلوېښت جنګیالي وژلي دي. دې جبهې د اکمل امیر په شمول د خپلو اوو جنګیالیو وژنه تایید کړې. آزادی جبهه د طالبانو د حکومت یو ول مخالف وسلوالو ډلو ده چې بنسټ یې د دفاع پخوانی وزیر جنرال یاسین زیایی خی او د جنګیالي د پخوانی اردو لوړپوړي پوځیان او عسکر دي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه ام اس اف وایي تیر میلادي کال د خوست په نسایي ولادي روغتون کې د دوی ټیمونو له څه باندې 9200 زیږونونو سره مرسته کړې ده. د دې ټولنې د افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې په لرو پرتو ولسوالیو کې دوی د اتو ولسي روغتیايي مرکزونو ملاتړ کړی چې ډاډمن شي د ښځو لپاره په لرو پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال د وړ روغتیايي څارنې بهتره زمینه برابره شي. د روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت په راپور کې ویلي وو په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې 8200 ښځې د زیږون پر مهال مړې شوې دي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ویلي له افغانانو سره به د دوی بشري مرستې دوام کوي. د یو ان ایچ سی آر د اروپایي ټولنې د چارو استازولۍ پرون په یو ټویټ کې ویلي افغان وګړي به له یاده ونه ایستل شي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې روان 2023 میلادي کال د ریکارډ تر کچې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو او د خوندیتوب لپاره لاسنیوي ته ارتیا لري. د دې ادارې په وینا له چیلنجونو سره سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري په دغه هیواد کې پات کېدو او میلیونونو اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره ژمنه ده. وروسته له هغې چې په غیر دولتي مؤسسو کې همدارنګه د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو کار منع شو، ملګرو ملتونو ویلي دې کار اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې اغېزمنې کړي. د سودان په اړه هم دا چې په سودان کې نن هم جګړه روانه وه. پرون هلته په وژونکو شخړو کې لږتر لږه 55 کسان وژل شوي او نږدې 600 نور ټپیان دي. د پاوز او همدارنګه د یوې ملیشه ډلې ترمنځ جنګونه روان دي. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم په سودان کې په دې خاطر خپل فعالیتونه درولي دي چې درې کارکوونکي په وروستیو جګړو کې وژل شوي دي. او د کرکټ مینوالو ته دا چې نن د هند په غوره لیګ آی پی ایل کې کولکاتا نایت رایډرز او ممبئی انډینز لوبه وکړله. دا لوبه د ممبئی انډین په بریا سره پای ته رسیدلې. کولکاتا 115 منډې کړې وې خو ممبئی د 15 وکټو په توپیر دغه لوبه وګټله. دمګړې د ګجرات ټایټنز او د رویال راجستان ټیمونه لوبه لري. ګجرات 100 نمرې جوړې کړې دي. رویال راجستان 140 نمرې تر اوسه پوره کړې او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي. لازادی رادیو مو خبرونه واوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو دات کام ته ورشه. اوس به ورشه د پروګرام د مطالبو معرفي ته. دغه پروگرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د افغانستان د ازادۍ جبهه تایید کړي چې د دوی یو مهم قومندان اکمل امیر هم تیره اونۍ په سالنګ جنوبي کې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی. په دې رابطه هم تاسو ته یو ریپورت لرو چې په هند کې د افغانانو لپاره یوازینی ښوونځی هم د بندیدو له خطر سره مخ دی.
د دې ښوونځي تړل د زده کوونکو په مخ یوه لویه ستونزه ده چې موږ هیله لرو د ښوونځي خپل کار ته ادامه ورکړي.
د اختر په درشل کې بي وزلي کورنۍ له مالی ستونزو کړيږي.
د جمهوریت په وخت کې یعنی کوه گزاره هم کېدله. موږ په اختر کې د خپل کالای بندوبست د پرشونو توشک په خو بندوبست کو خو وس اته د یو جوړه کالای د جوړولو د پاره پیسې پیدا کول ډیر سخت دي.
د سودان له جګړې ورسته حال درکو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د ازادۍ جبهه د خپل مهم قومندان اکمل امیر وژنه تایید کړه. خدای هم ویلي چې په سالنګ کې د دوی او طالبانو ترمنځ د شوې جګړې په پایله کې د دوی د وژل شوو ځواکونو جسدونه لا هم د هغوی کورنۍ ته نه دي سپارل شوی. د ازادۍ جبهه په یو اعلامیه کې دا خبره کړې. اخو په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشر د حقوقو کمیسیون چې طالبانو لغوه کړي مګر له هیواده بهر فعالیت کوي ویلي ورسره تر بلې د طالبانو لخوا له بشري حقوقو وحشتناک سرغړونې ډیریږي. امید زهیر ملا او نور جزئیات.
د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ومنله چې یو مهم قومندان اکمل امیر شپه ګورځي وړاندې طالبانو سره په جنوبی سالنګ کې د نخت پر مهال وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت 15 ورځې وړاندې یو اعلامیه کې خبر ورکړی او چې اکمل امیر یې له شپږو تنو نورو سره په یو لړ عملیاتو کې وژل دی. خو د افغانستان د ازادۍ جبهه وړاندې ویلي و چې د اکمل امیر د برخلیک په اړه معلومات نه لري. تر څنګه داسې مهال چې په جنوبی سالنګ کې د طالبانو او د افغانستان د ازادۍ جبهه ترمنځ له شوې جګړې شپږ ورځې تیر شوې، خو دا جبهه وایي په دې جګړه کې د دوی د وژل شوی او ځواکونو جسدونه یې لا هم کورنیو ته نه دي سپارل شوی. د افغانستان د ازادۍ جبهې تیر شپه ناوخته د دې جګړې په اړه په خپل پر له پسې درېمه اعلامیه کې ولیکل د دوی له ځواکونو یوازې د فهیم سالنګي جسد د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. خو د دینی احکامو په څیر یې د جنازې د لمونځ مخه نیول شوی. د جبهې دا هم ویلي چې خپل کورنیو ته د دوی د ځواکونو د جسدونو د انتقال په برخه کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې هڅو هم پایله نه ده ورکړي. د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي په جنوبی سالنګ کې له طالبانو سره په نخته کې له ځواکونو اکمل امیر، بصیر اندرابی، فهیم سالنګي، برهان اندرابی، قربان علي بامیانی، صبور فاریابی او حسین سمنګانی وژل شوي. د جبهې دا ادعا هم کړي چې په دې درې ورځنۍ نخته کې له ډیرو زیات طالبان هم وژلي، خو طالبانو یې دا ادعا نه ده منلې. موږ هڅه وکړه چې د وژل شویو کسانو له کورنیو سره اړیکه ونیسو خو بریالي نه شو. د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد هم د دې موضوع په اړه وختونه وکړه. هغه که څه هم ژمنه وکړه چې معلومات به شریک کړي خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. د افغانستان د ازادۍ جبهه په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د دوی د وژل شویو ځواکونو د کورنۍ د غړیو زورول لا هم روان دي. د جبهه ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقوقو له بنسټونو غوښتي چې د موضوع ته جدي پام وکړي. په ورته وخت کې په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړي او اوس له هواده بهر فعالیت کوي ویلي ورستر بلې د طالبانو لخوا له بشري حقوقو د دوی پټکو وحشتناک سرغړونې ډیریږي. د کمیسیون پرون یو خبر پاڼه کې لیکلي طالبانو په جنوبی سالنګ کې د وژل شوی یو کسانو له جسدونو سره غیر انساني چلند کړي او تر خوای د دوی کورنوي د غم راځي اجازه نه ورکړي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دا خبره هم لیکلي چې د طالبانو عسکرو د وژل شوی یو کسانو د خپلوانو په کورنوي حملې کړي، له هغه یو شمیر زورولي او نیولې دي. خود طالبانو د حکومت ویان په دې اړه هم د ازادي رادیو پښتنې ته ځوابونه وایي. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا، د بشري حقوقو د څار ادارې، د بخښنې نړیوال سازمان او ډیر نور هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او طالبان یې د بشري حقوقو په پراخ نقص تورن کړی دي.
په همدې رابطه باندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لویان سره چې اوس له بهر فعالیت کوي شکر الله مشکور سره مرکه لرو. په سر کې زموږ همکار مرسلین ارسلا ترې پوښتنه کړې چې د بشري حقوقو نړیوال قوانین او اصول د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه څه حکم کوي.
په اصل کې د نړیوال بشر دوستانه قانون هدف د انساني کرامت ساتنه او د جګړې د تلفاتو د زیانونو کمول دي، او دا قوانین باید د جګړې په ډګر کې پلي او رعایت شي. دا قوانین د جګړې د وسایلو او د طریقو انتخاب کې د ښکېلو غاړو حق محدودوي، د هغو افرادو او هغو شیانو ملاتړ کوي چې د جګړې له امله اغیزمن شوي او یا کېدای شي اغیزمن شي. د نړیوال بشر دوستانه قوانین او اصول هڅه کوي چې د مقرراتو په جوړولو سره په جګړو کې د زیات تاوتریخوالي مخه ونیسي. دغه موخه ته د رسیدو لپاره بشر دوستانه قوانین د جګړې د ښکېلو غاړو حق محدودوي، د وسلوالو شخړو د قربانیانو ملاتړ کوي، او لدی اصول او قواعد څخه سرغړونه د په هر ځای او هر وخت کې عدلي تعقیب لزان سره لري.
مشکور صاحب، وضعیت په کتو اوس د بشري حقوقو د دفاع بنسټونه څونه په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص مواردو د څېړلو لپاره خلاص لاس لري او د طالبانو حکومت لدی ادارو سره څونه همکار دی؟
لبد مرغه په افغانستان کې لڅو کلونو راهیسې د جګړې د خکیل خواو لخوا دغه اصول په یو ډول نه یو ډول تر پخو لاندې شو. په افغانستان کې د بشر دوستانه حقوقو څخه د سرغړونې ټولې قضیې یا د جنگي جرمونو قضیې باید د یو ځانګړي غیر سیاسي او یو مسلکي میکانیزم په اساس وڅېړل شي تر څو د قربانیانو حقوقو ته ډیره پاملرنه پکې شوې وسی. لبد مرغه د افغانستان د بشري حقوقو په تړاو د تیرو واکمنانو برخورد او د طالبانو اوسنۍ تعامل دا ثابتوي چې ډیر کم داسې بنسټونه شته چې دغه مسالې تر رسیدګي کولای شي. د بشري حقوقو په تړاو د واکمنې ډلې غیر منطقي چلند د دې خبرې ښکارا ثبوت دی. تاسو خبر یاست چې د افغانستان خلک په تیر کې د ملي پخلاینې په نوم د قوانینو د تصویب شاهدان ول، چې په هغه کې حاکمانو او هغه چا چې جنگي جنایات تر سره کړی ول ځانونه تعافه کړی. د وسنې حاکم ډلې لمړنۍ برخورد هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسون منحل کول وو، چې بل اخر دغه کمیسون له افغانستان بهر خپل فعالیت پیل کړ. او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو څخه هم د کار اجازه واخیستل شو، چې دا ټول د دې کارندوی کوي چې د بشري حقوقو بنسټونه نشي کولای په دې تړاو اړین او اغیزمن کارونه ترسره کړي.
د ټولو مواردو ته چې تاسو یاد کړه کړه د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو د فعالیت محدود نور هم راتنګ کړي او پر دوی محدودیتونه ډیر کړي، نو دا به د دوی د حکومت لپاره څه واقف ولري؟
کچیر طالبان د بشري حقوقو مسلې ته درناوی ونه کړي، نو د نړیوال ټولنې سره به په هیڅ ډول تعامل ونه شي کړي، هیڅ کله به په رسمیت ونه شي پیژندلې. دوی به د نړیوال فشارونو سره مخ شي او د دې ماتي او حتی المنځتل به تضمین شي چې د نړیوالو فشارونو له امله کېدای شي افغان ولس هم زیانمن شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تل په څیر ټولې هغه کړنې په کلکه غندي چې د بشري حقوقو د نړیوالو نورمونو او قوانینو په خلاف دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د راپورونو له مخې اندېښنې شته چې په هند کې د سید جمال الدین افغان ښوونځی چې افغان زده کوونکي پکې زده کړې کوي وتړل شي. هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس د جمعې په ورځ په راپور کې د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دغه ښوونځی به د مالی ملاتړ د نشتوالي له امله وتړل شي او زده کوونکي به هندي ښوونځیو ته واستول شي. یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان یې په یاد ښوونځي کې درس وایي د خپل ماشومان دراتلونکو په اړه اندیښمن دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د سید جمال الدین افغان ښوونځی په د بودیجې د نشټوالي له امله چې مخکې به یې د افغان حکومت لخوا مالي ملاتړ کېده د می میاشتې په پای کې وتړل شي. د ورځپاڼې په حواله د دغه ښوونځي زده کوونکي به یې هندي ښوونځیو ته ولېږدول شي. د سید جمال الدین افغان نیسې مسؤلینو په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو له موضوع یوې بخبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست له سقوط وروسته د دغه ښوونځي لګښت چې 300 هلکان او نجونې پکې زده کړې کوي د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کېده. نوموړی زیاته کړه چې په نوې ټیکلي کې د افغانستان سفارت هم د سید جمال الدین افغان لیسې مسؤلینو ته ویلي چې د دغه ښوونځي تعمیر دي تخلیه او زده کوونکي دي هندي ښوونځیو ته انتقال کړي، و مغوښتل چې د دغه ښوونځي د دوام او یا نه دوام د وروستۍ پریکړې په اړه په نوې ټیلي کې د افغانستان سفارت وپوښتو، خو د یاد سفارت د اړیکو مسؤول د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د سید جمال الدین افغان ښوونځي د تړل کېدو د احتمال موضوع په هند کې هغه افغاني کورنۍ اندېښمنې کړې چې ماشومان یې په دغه ښوونځي کې زده کړې کوي. د دغه ښوونځي د یو زده کوونکي مور سویره ازادي راډیو ته وویل
د دې ښوونځي تړل د زده کوونکو په مخ یوه لویه ستونزه ده چې موږ هیله لرو دا ښوونځی خپل کار ته ادامه ورکړي او هغه کورنۍ چې ماشومان په دې ښوونځي کې زده کړه کوي که دا ښوونځی د دوی په مخ وتړل شي د هغې برخلیک نامعلومه وي او په راتلونکو کې یوه لویه ستونزه کورنۍ ته رامنځته کیږي.
په نوې ډیلي کې د افغان کډوالو یوه استازی شازی کوستانی وایي چې د دغه ښوونځي د زده کوونکو د کورنیو اندېښنې په نوې ډیلي کې د افغانستان له سفارت سره شریکې کړي دي.
کورنۍ اندېښمنې دي او غواړي چې ښوونځی باید خلاص پاتې شي څو ماشومان یې زده کړې وکړي. موږ له سفارت سره جلسې درلودلې، دوی ژمنې کړي چې لا دوه میاشتې شته دوی به د هند بهرنیو چارو وزارت سره هم خبرې وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې ښوونځي زده کوونکي د هندي مکتبونو ته انتقال کړي.
و موږ غوښتل چې د دې ښوونځي له ځینو ښوونکو او زده کوونکو سره هم خبرې وکړو، خو دوی له خبرو ډډه وکړه. د هند په پلازمینه نوی ډیلي کې د سید جمال الدین افغان ښوونځی اوس مهال 300 نارینه او ښځینه زده کوونکي لري چې تر 12 ټولګي پورې په دری او پښتو ژبو وړیا زده کړې ورکول کېږي. د ښوونځي په 1994 کال کې خپل فعالیت پیل کړ او په 2018 کال کې په لیسې بدل شو چې لګښت یې د تیر حکومت لخوا ورکول کېده. د یاد ښوونځي د احتمالي تړلو خبر په داسې حال کې د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړي چې د ځینو په خبره د اقتصادي ستونزو او قانوني اسنادو د نشتوالي له امله له زده کړو پاتې شوي دي. په نوې ډیلي کې د افغان کډوالو کمیټې د احصایې له مخې په هند کې له 9 تر 11 زرو افغان کډوال ژوند کوي چې ډېری یې قانوني اسناد او د کډوالۍ کارت نه لري او دریم هېواد ته د تللو په تمه دي.
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9 بجو خبريږي.
ازادي رادیو ته غواګست اوس به ورشو سودان ته. د سودان په پلازمینه کې نن سهار هم جګړه روانه و چې دې موضوع عکس العملونه پارولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP نن یکشنبه ویلي په سودان کې خپل فعالیتونه د لنډې مودې لپاره وروسته له هغه وځنډول چې درې کارکوونکي هم پر روانه شخړه کې وژل شوي. پرون هم د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشه ځواکونو او عادي پوځ ترمنځ په وژونکو شخړو کې لږ تر لږه 55 ملکیان وژل شوي او نږدې 600 نور ټپیان شوي دي. ځینو سازمانونو او هیوادونو د شخړې له دواړو لورو د زغم غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل په دغه رپورت کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام نن یکشنبه ویلي په سودان کې خپل فعالیتونه د لنډې مودې لپاره وروسته له هغې وځنډول چې درې کارکوونکي په روانه شخړه کې ووژل شول. بلخوا د سودان پوځ موافقه کړې چې د دریو ساعتونو لپاره د عاجلو بشري اړتیاو له مخې یو خوندي دهلیز پرانیزي. نن د دویمې ورځې په مخه هم د هغو دو رقیبو جنرالانو ترمنځ جګړې دوام لري چې د 2021 کال له کودتا وروسته په قدرت کې دي. دغه شخړو په نړیواله سطحه اندېښنې ولاړې کړې دي. د پلازمینې خرطوم له شمال چې ګڼ مېشتې سیمې پکې دي، دغه راز د جنوب له ځینو برخو د سختو چاودنو او د وسلو د ډزو ژغونه اوریدل سوي دي. د فرانسې خبري ایجنسی لیکلي په همدې حال کې ټانکونه لارو سړکونو ته راووتل او جنگي جټ الوتکو په فضا کې شور جوړ کړی وو. په سوډان کې دغه تاوتریخوالی نن سهار څو اونۍ وروسته له هغې سخت سو چې د پوځ مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد همدان دقلو ترمنځ چې د ملیشه قومندان دی کړکیچ اوج ته ورسېد. لنجه پر دې ولاړ سو چې هڅه وسوه د چټک ملاتړ ځواکونه د منظم پوځ په تشکیلاتو کې مدغم سي، خو د قلوی مخالفت وکړ. دوی د اوسنۍ شخړې د پیل ملامتي پر یو او بل اچوي. د قلو د چټک ملاتړ ځواکونه وایي چې دوی ولسمشرۍ ماڼۍ، د خرطوم هوایي ډګر او نور ستراتیژیک ساحې نیولې دي. خو د سوډان پوځ ټینګار کوي چې واک له دوی سره دی. پرونه وخت د سوډان هوایي ځواک له خلکو وغوښتل چې په کورونو کې دننه پاتې سي، ځکه دوی د ملیشه ځواکونو چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي پر پوځي اډو هوایي حملې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی نن یکشنبه ویلي امریکا په سوډان کې د تاوتریخوالي لوړې سطحې ته ژوره اندېښنه لري چې د لسګونو کسانو د مړینې سبب سوی. دغه چارواکي ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د دې جګړې د درېدو لپاره له هغو هیوادونو سره چې نفوذ لري خبرې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم نن یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي په سوډان کې روانو تحولاتو ته سخته اندېښنه لري او له دواړو لوریو څخه یې د اوربند غوښتنه کړې ده. د سوډان طبي سازمان ویلي د بیګونه خلکو د خوندیتوب او د ټپیانو د درمنن لپاره دي سمدلاسه اوربند وسی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د اختر پر رسیدو یو شمیر کورنۍ وایي د خپل کورونو د ډیزاین یا د باندې د بدلولو پلان نه لري، ځکه د دوی په خبره بیکاری او د ګټې وټې نشتوالي له امله مالی توانې لاس ورکړي. اخو د کورونو د وسایلو یو شمیر پلورونکي وایي د تیرو کلونو په پرتله کاروبار 30% کم شوی. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د کابل ښار اوسیدونکو منوي پر خصوصو د طالبانو د بندیزونو له امله ډیری هغه کورنۍ چې خزه سرپرست ویل اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
په دا دوه ورستو کلونو کې په هموم کې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. کومو وګورو زیاتره یعنی زمونږه 90% نفوس د فقر لاندې ده. د جمهوریت په وخت کې یعنی کوه گزاره هم کېدله، موږ په اختر کې به د خپل کالایو بندوبست د پرشونو توشک په خو بندوبست کو، خو اوس اته د یو جوړه کالای د جوړولو د پاره پیسې پیدا کول ډیر سخت دي.
د سګنی اختر پر رسیدو د کور وسایلو د پیرو پلور بازار هم ډیر تود نه دی. د پردې، توشکو، فرنیچر او د کور د لوښو هټیوال وای چې د کورنۍ او د اقتصادي کچې ټیټوالی د دوی کارونه سخت زیانمن کړی دي. په کابل ښار کې د پردو پلورونکو وایزي وای چې په خوایي ډیری پیرودونکو کې خزي وي، خو د په وینا اوس چې ډیرو خزو خپل دندې له لاسه ورکړي همې پیریدون کې کم شوی هم آیت.
بازار پردوی چیزا سره خانم ها است، چون کی چیز شوکه است اگر خود خانم ها زیاتر
کار تو پردو او نور شان او بازار به با په خوځ جوړو، زکه دا شوقی کارونه دی او خزی کور او ځای جوړولو ته ډیر علاقه لري. د کار وضعیت خنه دی او شمیر کسان شته او زنی ولاړل. به وزلی خلک به څه وکړي؟ په خوا به مو کوم میاش یا تل لک تر لاسه کولی، اوس درینیم تر چلونیم لک تر لاسه کو.
تاش لک نو لک روشات میکردیم، حالا که په دت پیلاګرافا یا 4 لک رسیدا.
په کابل کې د فرنیچر او موبل دی او شرکت مسول مصور هاشمی چې کورنۍ له دې شو کلونو راهیسې دا کاروبار پر مخ وړي وایي چې په تیرو کلونو کې به یې د روژې له لومړۍ ورځ څخه د فرنیچر جوړولو لپاره سفارشونه ترلاسه کول، خو سږ کال د دوی په کار کې 10% کم وخت راغلی دی. نوموړی وایي
تقریبا سالای گذشته فرمایشا زیاد بود، روانا شروع بشت فرمایشا تاریخ 25
پا تیرو کلونو که دیر فرمایشونه و دروشه میاشتی لپیل چخه دروشه تر 15 فرمایشون راتل، بیا با پا 15 دروشه بانشول چو فرمایشونو تا سمارا سیده نوشی. خو سک کال اویا سلنه کار کم شوه، زکه ده فرنیچر جوڑول یو شوقی کار ده، چو که پیسی ولی جوڑوی پرتلاغی خپل دکو مصرف پیدا کهوی.
اسمون فرنیچر بخوانم میگید اگر من داشته ایت لابو لا صرف خانه خدا
کنه. دختر د دسترخان ترتیبول په ځنګړو لوخو کې یو له هغو دودونو څخه دی چې د اختر د ورځو ښکلا زیاتوي. په کابل کې د کور د لوخو یو پلورونکی علي وایي پخوا به د اختر په رارسېدو د لوښو د پیر او پلور بازار ګرم و او هره ورځ به یې له څلوېښت زرو زیات لوښي پلورل، خو سږ کال یې بازار سوړ دی.
کسایی در دورانی در جمهوریت پیسه داشتن در دولت
کار، هغه کسانو چې د جمهوریت په وخت کې پیسې درلوده کار یې درلود، د کور سامانونه یې اخیستل، خو ډیری یې ولاړل او د کور سامانونه یې خرڅ کړل. ټولې په کهنه فروشۍ کې دي، هغه هم په نیمه بیه. خو به مو له اختر نه مخکې په یوه ورځ څلوېښت تر پنځوس زره افغانیو لوښي خرڅول، خو اوس یوازې څو ورځې اختر اوس چې یوازې څو ورځې اختر ته پاتې وي، څوک د لوښو بیه هم نه پوښتي چې چاینکه یا پیاله په څو ده،
چند است ای چایبر چند است پیاله چند است.
د دغو کورنیو او پلورونکو په وینا سم اقتصاد خوښ ژوند او هوساینې ته زمینه برابروي، خو په دې دوو کلونو کې د اقتصادي کړکېچ له امله دوی تر ډېره خپلې خوښۍ او د ژوند هوساینې له لاسه ورکړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په کندز ولایت کې د دیګونو او حلبی لوښو د جوړولو د کارخانو یو شمېر څښتنان وایي وطني تولیداتو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې، خو د اومه موادو په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو شکایت لري. دوی د افغانستان له اوسني حکومت غواړي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیې راټیټې کړي تر څو د صنعتکارانو اقتصادي ستونزې هوارې شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په کندز کې یو شمېر دیګ جوړونکي وایي د وطني دیګ جوړونې صنعت د ودې په حال کې دی، خو د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. پنځوس کلن بسم الله چې د کندز ښار د امام صاحب بندر کې د دیګونو او حلبي لوښو د جوړولو یوه وړه کارخونه لري، هغه وایي د شمال ختیځ ځینو ولایتونو په بازارونو کې د دوی د تولیداتو مینهوال زیات شوي دي.
دلته موږ په بیلابیلو وزنونو کې دیګونه، چایجوشونه، تابی، ډول ډول کاسی او د کالیو مینځلو تشتونه تولیدوو. په یوه میاشت کې له دریو سوو تر پنځو سوو دیګونه جوړوو، د میاشتې دوه درې سوه دیګونه خرڅوو. درې کاله پخوا موږ د میاشتې شپږ سوه دیګونه پلورل، خو اوس یوه اندازه زموږ بازار ټکنی شوی دی.
بسم الله د افغانستان له اوسني حکومت څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیې راټیټه کړي تر څو دوی د تولیداتو کچه لوړه کړي او له امله به بیروزګاره خلک د کار او روزګار خاوندان شي.
حکومت باید پاکستان ته د کباړو په صادرولو بندیز ولګوي او په کور دننه د ډبرو سکرو بیه راټیټه کړي. پخوا موږ یو منسکاره په شپېته افغانۍ اخیستل، اوس یو منسکاره په یو سلو شل افغانۍ ورانیسو. یو من ارمونی کباړ مو په پنځه سوه افغانۍ رانیوه او اوس په اته سوه افغانۍ رانیسو. د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیو لوړېدو زموږ د تولیداتو کچه راټیټه کړې ده.
اسدالله چې په کندز ښار کې د لوښو او دیګونو د پلورلو دکان لري، هغه وایي وطني دیګونه له ښه کیفیت څخه برخمن دي او مینهوال هم زیات دي.
اگر اینو از بیرونی باشد در ما فایده ای نداره.
د خارجي دیګونو په پرتله وطني دیګونه له ښه کیفیت څخه برخمن دي او ښه ګټه هم لري. اوس موږ اړتیا نه لرو چې له نورو هیوادونو څخه دیګونه وارد کړو. چارواکي باید د تولیدي شرکتونو ملاتړ وکړي تر څو زموږ هیواد پر ځان بسیا شي.
د دیګونو او حلبی لوښو په دې وړې تولیدي کارخونه کې لستون وزګارو خلکو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده. څلوېښت کلن غلام رسول لګیا ده د دیګونو قالبونه له ویلې شوې ارمنی څخه ډکوي. هغه وایي له لس کالو راهیسې په دې کارخونه کې کار کوي.
په دې کارخانه کې موږ دلته کار کوو، ارمنه وبکوي او تولید د خپل وطن نه ده او دیګي جوړوي. سره دغه مشکلات داسې زغالي قیمت دي، سره اسلامي عملونه ده غواړو چې دغه کارخانه دغه وطن ده او تولید دغه وطن ده، باید دغه زغال دغه شان نور ملکو ته پرېنه دي. خام مواد هم قیمت شوي دي ډېر.
د دې کارخونې یو بل کارګر امیرګل چې د دیګونو د پالشولو په برخه کې کار کوي، هغه وایي د میاشتې لس زره افغانۍ معاش اخلي او خوشحاله دی چې په کور دننه ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
دلته پیران د کارخانه کې درمونه دیګې جوړېږي، ولایتو ته او ولسوالیو ته انتقال کېږي. تر کشور ته چې لاړ سي همدغه کار ده، چې لاړ سي هغه اصل روپۍ دلته کار وکړه، نه هلته دوه سوه درې سوه روپۍ اصل روپۍ دغه کار کوي، د خپل وطن کې خلک ژوند کوي.
په داسې حال کې په کندز کې د دیګونو او حلبي لوښو د جوړولو د کارخونو څښتنان د اومه موادو او په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو شکایت کوي چې لدې وړاندې په شمال ختی ځون کې یو شمیر نورو کسبګرانو هم د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیل لوړېدو له امله انتقادونه کړي وو.
مننه چې د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته تر دې دمه غواګوي. وربشو لاندو خبرونه ته پاکستان بیرته خپل سفیر افغانستان ته لیږي. د پاکستان د حکومت بیلا بیلو سرچینو رسنیو په تیر بیا د امریکا غږ ته ویلي چې پاکستان پریکړه کړې چې په همدې اونۍ کې خپل سفیر یا شارج دافیر بیرته افغانستان ته واستوي. پاکستان څه باندې څلور میاشتې وړاندې پس لاغه خپل شارج دافیر عبیدالرحمن نظامانی له کابل وروغوښت چې په هغه باندې د داعش ډلې لخوا برید وشو. که څه هم دی له برید روغ ووت خو یو ساتونکی سخت ټپي شو. کابل ته د پاکستانی شارج دافیر د بیرته تګ پریکړه د هغې نه وروسته شوې چې د شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفون خبرې کړي. که څه هم چې د دواړو بهرنیو چارو وزارتونو په بیانونو کې په د سفیر په ارتباط باندې څه نه دي ویل شوي، خو د پاکستان د حکومت سرچینو ویلي چې د امنیتي ملوجاتو په خاطر دا خبره پټه ساتلې وه. د طالبانو مخالف ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې منلې چې یو مهم قمندان یې اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې طالبانو سره په جنوبي سالنګ کې د نښتې پر مهال وژل شوی دی. دې جبهې دا خبره تېره شپه په خپله درېیمه تعقیبي اعلامیه کې لیکلې. د امریکا په الاباما ایالت کې د ډله ییزو ډزو په پایله کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي. فرانس پریس خبري اژانس رپورټ ورکړی ډزې د کلیزې په یو جشن کې شوي چې لسګونه نور کسان پکې ټپیان شوي هم دي. تر اوسه د بریدګر د هویت او د دې پیښې د انګیزې په اړه څه نه دي ویل شوي. دا پیښه ځایي وخت باندې د شنبې په شپه د ډیویل په ښار کې د نڅا په یو سټوډیو کې چې د زوکړې جشن پکې جوړو رامنځته شوه. پولیسو ویلي دي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړي دي. خبرونه مو لند توګه باندې واوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ.
کاروان زهر
السلام علیکم، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه از نگرانی ها در رابطه با سرنوشت فعالیت سازمان ملل متحد در افغانستان برایتان میگوییم.
متاسفانه تمامی مراکز ترک ایتیاد خودکفا نیستند و در این اواخر مصارف تعداد زیاد از مراکز را UNODC میدهد.
از دهقانان میشنویم که میگویند من کشت کوکنار بدون ارائه کشت بدیل آنان را فقیرتر خواهد کرد.
این مردم نیازمند بدیل کوکنارند و نشود که بار دیگر اینها به این کشت نامشروع رو بیاورند.
یک دکتر برای ما خواهد گفت که استفاده از مواد مخدر در چه حالت سبب سوزاک می شود؟
اکثر مواد مخدر زیاد سبب سوزش ادرار یا سوزاک می شود؟
یک باشنده شهر کابل از مشکلات به ما می گوید که معتادان در جامعه به وجود آوردند.
ده زهرو کاروان
دا زادر رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومنه. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دي. کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندیدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغیز ولري.
لبد مرغ ټول د متادینو د درملنې مرکز شې دي هغه خود کفا نه دي. او زړه اوس په دې وختونو کې یوینو ریسیور دی. نو که چېرته فیلی چارواکی پر خپل تصمیم کې بدلون را نولی نو دا به خورا بد اغیزه په ټولو حالات باندې وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي د د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دا خلک بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی لپاره دوی بدیل لاره وسنجوي.
دا چې متحدین ولې د سوزاک له ناروغۍ سره مخ کیږي، په دې اړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره غږېدلی یو.
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخت استعمالوي، هماغومره به ضررونه ډیر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مسایدیږي.
د بشیر په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي چې د معتادینو لغلاو څخه تنګ شوی یو.
یو ماشوم به وویل چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پوډری ولید بوجه مور سره او دا شای نشدې دي نه راوېستل، ډیر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
زما سر روزه
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه او معتادینو پر ژوند ناوړه اغېزې ولري. دوی وایي په افغانستان کې مالی او تخنیکی ستونزو ته په کتو سره د یو ان او ډی سی اداره توانېدلې چې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو لپاره امکانات برابر کړي او په ځینو برخو کې یې له بزګرو سره هم مرستې کړې دي. د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو پر کار تر بندیز وروسته دې سازمان ویلي چې په نږدې شلو راتلونکو ورځو کې به په افغانستان کې د فعالیت د دوام په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو پر کار تر بندیز وروسته اوس دا سازمان په دې اړه فکر کوي چې د دې محدودیت له دوام سره سره په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او که یې ودروي. له دې بنسټونو څخه یوه هم د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره ده چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له 30 فعالو مرکزونو څخه د 40 مرکزونو مالی او تخنیکی امکانات برابروي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د دې ادارې نقش ډېر مهم بولي او زیاتوي چې د دې ادارې د فعالیتونو بندېدل به ناوړه پایلې ولري.
د ملګرو ملتونو د یو ان او ډی سی برخې په افغانستان کې د احتیاط د درملنې لپاره په مختلفو برخو کې تخنیکی او مالی ملاتړ کړی دی. د مسلکي کسانو په روزنه کې یې کافي مرسته کړې ده. د احتیاط په برخه کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او جرمونو په برخه کې څېړنې ترسره کړې دي او د څېړنو لپاره یې مالی امکانات برابر کړي دي. که چیرته د دوی فعالیتونه په افغانستان کې بندیږي او په عین حال کې د دوی لپاره کوم بدیل موجود نه وي، دا افغانستان لپاره د احتیاط په برخه کې یو بل په شاتګ وي.
په داسې حال کې چې له 2021 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وکولای سوای چې د ملګرو ملتونو انکشافي ادارې یا یو ان ډی پی په ملاتړ او جاپان په مالي مرسته تر لزر ډیرو بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. دا مرستې داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت له یو کال راهیسې نه دي توانېدلې چې په افغانستان کې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. ډاکټر فرید بزګر له 2 کالو راهیسې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي. دوی وایي که پر افغانانو د اوسني وضعیت رواني فشار نور هم ډیر سي او د دې ترڅنګ که له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیتونه لږ سي، نو د معتادینو شمیر به هم ورسره ډیر سي.
له بده مرغه ټول د معتادینو د درملنې مراکز چې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې یو نو ډیسي ورکوي. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي، نو دا به خورا بد اغېزه په ټولو حالات باندې وکړي، تنخوا باندې، د سټاف په ټریننګ باندې. نو واضح ده په دې حالت کې چې په افغانانو باندې رواني فشار د خپل اخري حد ته رسېدلی دي، نو پیښو د احتیاط زمینه خورا مساعده ده. نو که چېرته ملګرو ملتونو دغه کومکونه کم شي یا بېخي د منځه لاړ شي، نو سل په سلو کې د معتادینو په درملنه باندې اغېزه کولی شي.
اوسمهال د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په اداري برخه کې د ښځو د فعالیت ترڅنګ د دې سازمان لسګونه ښځې په کلیوالي سیمو کې کورنیو په تیره بیا معتادو مېرمنو ته مشورې ورکوي. د دې ښځو له جملې څخه ځینې له بزګرو سره د بدیل کښت د ترویج په برخه کې هم په همکاري بوختې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغېزې ولري. درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه نه ده ورسره سوې. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په وروستیو ورځو کې په دې ولایت کې سلګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او دا کمپاین به د سور تر میاشتې پورې دوام ولري. د زراعت کارپوهان وایي په داسې حال کې چې بزګرو ته بدیل کښت ورنه کړل شي، سمدلاسه د کوکنارو کښت منع کول به بزګران ډیر بې وزله کړي او اقتصاد به یې نور هم کمزوری شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت نظامیان دي چې د ټکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. ولی محمد چې په خپله 5 جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی وو او تازه د طالبانو د حکومت نظامیانو کښت ویجاړ کړی وای، د پور په پیسو یې ځمکه خړوبه کړې وه، خو اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ شوی د خپلې کورنۍ د یو کال روزي له لاسه وتلې ده.
زه خپله راولاړ شوم، د ډېرو مجبورۍ مفلسۍ مې تاریاک وکړله، نو تاریاک چې اوس سرونه سره راپورته کړله، حکومت رالی، طالبان راله، ګرد یې را مات کړله، نو ماته هم خوشکه وکړله. نو ما په مقابل کې ورته وویل چې زه د ټکټر پیسې د اوبو پیسو زه ډېر تاواني یم، پورونه مې کړي دي، ما سره یو څه کومک وکړي، نو کومک یې هم دروسه نه دي کړي، پوروړې هم راپسې یي، زما کښت هم لاړې ختم شو.
ولی محمد وای په کومه ځمکه چې د کوکنار کرلی وو که اوس بل څه پکې وکړي اوبه غواړي، خو دی دومره پیسې نه لري چې په خپله ځمکه نور کوښتونه وکړي او اوبه یې کړي. د فراه ولایت یو بل اوسیدونکی صادق وای د دې ولایت ډیر بزګران د مجبورۍ او بې وزلۍ له امله کوکنار کړي، دوی بدیل کښت او د اوبو دوامداره سرچینو ته اړتیا لري.
دا خلګه بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي، باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی لپاره دوی بدیل لاره وسنجوي. خلګه ډېر د اقتصادي لحاظ ستړي دي، اوبه یې کښته دي، هغه حیاتي پروژو باندې باید کار وسي چې هغه د ولس په ګټه وي، پر هغو باندې زموږ راتلونکی ولاړ دی، هغه را تضمینوي.
د طالبانو حکومت د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د دلبې د میاشتې لومړۍ ورځ راهیسې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه نږدې 2000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د فراه ولایت د امنیت قومندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت وین مولوی محمد بدری وایي دوی په وروستیو 2 ورځو کې یوازې په فراه ولایت کې لسکوله جریبه ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
په فراه ولایت کې شاوخوا 6500 جریبه د نشه یي توکو کرکیله د دې ولایت په بیلابیلو ساحو کې د امنیتي او کشفي ځواکونو له لوري لمنځه وړل شوې ده.
یو کال کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي بوټو کښت منع شوی دی، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. د زراعت کارپوه عبدالله علیزی وایي له زراعت سره ډېری کورنیو په تیره بیا د کوکنارو له کښت سره تړاو ته په کتو سره که د دې ولایت له بزګرو سره مرستې ونه شي، بېوزلي به نوره هم ډېره شي.
بخاطر جلوگیری از اثرات
باید د کوکنارو د کښت منع کولو د ناوړه اغېزو د مخنیوي لپاره مسؤول بنسټونه د بدیل کښت په ترویج او اوبو د سرچینو په چمتو کولو کې له بزګرو سره همکاري وکړي. باید همکاره موسسې هم دې برخې ته ډېر پام وکړي.
فراه له هغو 2 ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې ډېر کوکنار پکې کرل کېدل او دا ولایت په وروستیو کې د هیروین او خیخې جوړولو په خورا لوی مرکز اوښتی دی. په دې ولایت کې د هیروین او خیخې جوړولو د ډیروالي یو دلیل په پراخه پیمانه د عمان بوټي موجودیت دی چې د کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور به ساعته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سوزک یا تشو میتیازو د سوځېدلو لامل کیږي. دوی زیاتوي که نشه یي مواد ډیر او یا پرلپسې استعمال شي د انسان بولی سیستم لګونو ستونزو سره مخ کوي. دا چې معتادین ولې د سوزاکل ناروغي سره مخ کیږي، نښې نښانې څه دي، او کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزاکل لامل کیږي، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې سوزاک څه ډول یوه ناروغي ده.
ساده اصطلاح ته ډشو سوزک یا د تشو میتیازو سوی چې هم په ځانینو کې راځي هم په مردانو کې راځي، او طبابت په اصطلاح کې ورته ډیسیوریا او یا هم ګونوریا هم ویلی شي. خو ګونوریا بیا خاص عامل لري چې هغه د ګونوکوک په نامه یو بکټریا ده چې هغه سبب دی، او نور سوزک بیا کیدلی شي چې خپله د ګردو نه شروع وي، د ګردو د فیفونو یا حالبینو نه شروع وي، د مثانی بلیډر نه شروع وي، امچنا کیدلی شي چې اهلیل یا خارجی پیپ چکم ده د دې جنا شروع یا منشا واخلی.
د دې سوزک لاملونه چې دی، ولی ځینې خلک د سوزک له ناروغي سره مخ کیږي؟
سوزک کېدلې شي ډېر عوامل ولري، چې یو عامل کېدلې شي چې میکروبي وي، مختلف میکروبونه، مثلا ګونوریا په نامه یو ګرام نیگیټیو یا ګرام منفي بکتریا ده د دې په واسطه، همدارنګه د نورو مختلفو بکتریاو په واسطه لکه ایشیلیشیا کولی یا ای کولی په نامه ورته وایو، همدارنګه د پروتوزوا په واسطه، د فنګسونو په واسطه او د ویروسونو په واسطه کېدلی شي چې سوزک رامنځته شي، یعنی د میکروبي یا انتانی سببونه کېدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اغستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدره توکي یا مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک یا د تشو میتیازو د سوخت سبب کېدلی شي. کېدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دو پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي، یا مثلا بندش موجود وي چې د مخدره مواد د توکو په واسطه بیا په دغه ځایو کې د تنګوالی کوي کېږي، او یا څنګه کېږي دغه تنګوالی ته پراخوالی ورکوي بعض مخدر مواد توکو په واسطه، چې د دې په واسطه هم کېدلی شي سوزک رامنځته شي.
تاسو دې مخدره موادو ته اشاره وکړه چې نشه یي مواد هم کله کله د سوزک سبب کیږي، ولی معتادین له دې ناروغي سره مخ کیږي؟
د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت صحیح نه ده. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچی کېدای شي په صحیح هغه باندې نه وي، او بالاخره دوی ته میکروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کېدلی شي معتادین د په خاطر چې معتاد دي دوی کېدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجم دغه سوزک د ناروغ نه روغ کس ته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي کاغه هر نو ماده وی هغه خپل خاص تاثیر لري، به دوی هم کولای شي چې مثلا دغه پیپونه یا ټانکی یا پراخه کې او بالاخره د دې زمينه مسایده کې چلتا یا غدا مایات جمع شي، دغه وجه باندې هم کېدلی شي چې غلطه میکروبي ساحې رامنځته شي، یا بندشونه منځته راشي، یا د تشو میتیازو بندش منځته راشي، په دغه وجه باندې هم سوزک پیدا کیږي.
د دې ناروغي نښې نښانې څه دي؟
دغه مریضان اکثر تشو میتیاز سوخت نه شکایت کوي، او داسې وي چې دوی ته تشو میتیاز زر زر ورځي، او هم کېدلی شي چې تشو میتیازو سره بدبوي ولري بعضې وخت کې، او یا ورسره وینه ولري، یا کېدلی شي دوی ورسره د چټلي یا کی فست مونږ ورته وایي زوی دا ورسره بعضې وخت یو زیاره شي، او هم کېدلی شي چې خپل دغه د حالت په خوله کې سوزش ولیدل شي، د امکان دی ولري چې ورسره بعضې وختونو کې خارښت هم دوی سره یو ځای وي.
کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل ګرځي؟
هغه دواګانې چې هغوی ته مونږ برین سټمولنټ وایو، یا مغز پارونکي لکه اپیډرین یا چې مواد شیشه ده، دا او ټابلیټ کې چې ډېر خلک یې استعمالوي چې دغه مواد امپیټامین او میټا امپیټامین دي، دغه چې دي د رګونو د پراخوالي سبب کیږي، یا د وازو ډیلیټیشن دي، همدارنګه پرزن د حلب د فیپ د ګردې د فیپونو، همدارنګه د مسانې او خپل په هلیل یا خارجي مجرات چې د کوم چې موږ په واسطه ادرار خارج ته وړو، په دې کې پراخوالي پیدا شي. فلهذا د تشو میتیازو د څاسکو د تویدو او د عدم کنټرول سبب کیږي. بل کراشو منګه د اوپیاټ خاندان ته، یا ناغه کمچی افین استعمالیږي چې د هغې نه کم شیان جوړېږي لکه هیروین او میتاډون او مصنوعي ټرامادول او پینتازوسین او داسې نور. دغه چې دي دوی بې اوازو کنسټرکشن دي، یعنی دوی رګونه او همدارنګه عضلات او د دې ملسا یا په دغې بولي سیستم کې چې کومې عضلې استعمال شوي خوای او ډېرې صاپې عضلې دي. د دوی د راټینګېدو یا د انقباس سبب کیږي، یعنی راټینګېږي. او کوم چې ما اوپیټ خاندانو خویو لکه هیروین، مورفین، مصنوعي پینتازوسین او ټرامادول، دغه چې دي دوی بیا دغه معاصرې د ټینګېدو سبب کیږي. کله چې دوی ډېر ټینګې شوي نو په نتیجه کې ادرار نه خارجېږي. دوی په دې معاصرو کې چیرته چې وي مثلا هماغه سبو کې بند پاتې کیږي، نو د ادرار یو سیستم دی چې دلته باید چلخت موجود وي. کله چې چلخت ونه وي او دا ډب شي په نتیجه کې د دې سبب کیږي چې دا میکروب واخلي او بالاخره سوزش منځته راشي، یا په دې معاصرو باندې یا په دې حلقو باندې یا په دې تنګو ځایونو باندې د دې سبب شي چې فشار وارد شي او بالاخره د سوزک او سوزش او د بولي سیستم د نارامۍ سبب شي.
د احتیاط په کوم پړاو کې معتادین د سوزک له ناروغۍ سره ډیر مخ کیږي؟
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخت استعمالوي هماغومره به ضررونه ډیر دي، هماغومره به د مشکل ته زر مسایدیږي، او څومره ډیر چې استعمالوي هماغومره زر ورته مشکل پیدا کیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا دا سوزاک ناروغي ورسره کیږي او که یو بیلی درملنې ته ضرورت لري؟
چیرته دغه نشه مثلا لنډ مهال وي، یا یو کس ته لنډ مهال لپاره لږ وخت لپاره یې نشه کړې به پرېښودله، کیدلی شي چې دا خلک زر خشي. او هغه کسان چې اوږد مهال یا د زیات وخت لپاره نشې نه استفاده کړې، مخدره توکي استعمال کړي، کیدلی شي هغه کې او سلسله تخریبات راغلي وي. دغه کیدلی شي چې جراحي عملیات او یا حتی د بولي سیستم د نورو اړوند تکلیفونو سبب کیږي چې مربوطه ډاکټر
تر نو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډیری هغه معتادین چې کورنوی سړلی او نشئی موادو درانیولو لپاره پیسې نه لري، ناوړو کارونو په تیر بیا غلا او تلاشه چوي او خلک لستونزو سره مخ کوي. لدی ډول خلکو څخه یو هم د کابل ښار اوسیدونکو بشیر دی چې وای معتادینو څو ځله د کور سامانونه ځنی غلا کړي او دای ولو یې ستونزه ده. دا چې معتادینو له بشیر څخه څه شی غلا کړی دي دا بخپله د لخلی واورو.
په کابل کې مو یو کور په کرایه کړ، خو هغه د کور مالک راته وی چې دا کور رنگول غواړي، غي نو رسته بیا تاسو په کرایه کې. نو مورته سید دغه رنگ منګ دغه به زه غمر او خرم او جوړ به کم برابر به کم د اوسیدل لپاره. نو په کوم ځای کې چې اوسیدلم په هغه ځای کې مو څنګه مسایه نو سپنیزه زینه واغسته او دا مې واغ کور ته یوړله، او د رنگ لپاره مو څو بالټي رنگ او داسې څو سطلونه هغه مو را واغستل. دا مو یوړ په کور کې مو کې غوستل، خو د کور مالک به د کور ته چې کله خالی وو د دننه طرف نه به وته قلف اچو، ما د بیرون طرف نه وته قلف اچو. او سبا چې کله ورغلم هم قلف مات شوی وو، هم د دنن چې دی زینه ورکو او هم چې دی دنن نه سطلونه ورکو هغه ټول وستل شوی. نو یو ماشوم به ویل چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پودری ولید بوجه مور سره او دا شای نشي دی د زینه راوېستل. ډیر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو. همدا شان یو بل خاطره دا و چې زمونږ د کور برق قطع شوی وو په غشپو ورځو کې، غالبا دغه پرچاوي زیاته وه، برګونه به قطع کېدل. مونږ هم پر دې تمه وو چې ځنو خو برقونه ټول قطع شوي دي او سلامت ورځ تېره شوه، خو برقونه را نغله. نو وروسته مې وراره بهر ووته، بیرون ووته چې کتلې نو زمونږ کور ته چې هغه لین کوم راغلی دی هغه لږ ټیټ را تیر شوی وو. نو وایي چې کاکا زمونږ کور ته چې کوم لین راغلی دی هغه لین خو وایي قطع شوی دی، وایي پرې شوی دی. چې بیرون ووتم نو لږ تر لږه داسې یو پنځه شپږ متره هغه تور کیبل چې کوم یو کورونو ته پکې برق راځي دوپاسو سپاس لین چې وي هغه لین یې قطع کړی وو، د ځان سره یې وړی وو.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه ته را ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د امنیه قومندان ستارخان په خپل شوبه کې تلویزیون ګوري چې په دې وخت کې له تلویزیون څخه د پولیسو په اړه یو راپور خپریږي. ستارخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې د اکبر په نوم پولیس ولې نیول کیږي اصل کې څه څه دا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اوف نا خو بیا پولیس راغلل، یاره یو خو د پولیسو له لاسه یو زه یم آرام نه یو، بیا به مې څومره وډبه وي او څومره کنځلې به راته وکړي.
اے پوډری چیرې ځې ودرېږه؟
یاره لالا یاره که ښه کوي تخته.
اے پوډری تا ته وایم ودرېږه.
انسان
نوستا څه خیال دی چې په غاړه کې دی ګلان در واچوم؟
زورک
شپ دا مردار مخ خیره نه کاله.
زستان
انسانیت غواړم.
ولی زه اوس انسان نه یم.
که ته انسان وای پوډر به دې نه وهل.
نو اوس خو په دې ناروغۍ اخته شوی یم، تمرسته را سره وکړه چې له دې بالا نه خلاص شم.
اول به دې دا زهر نه خوړل.
اوس راته ووایه چې ستا مطلب څه دی، زه څه وکړم؟
زما سره راځه.
نه دی، در سره ځمه.
در ځم مخکې شه.
قومندان صاحب، ته ما چیرې بیایي؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم. چلته دې علاج وشي، د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
اوس مو په انسانانو کې هم نه شمېري، شفاخانې ته خو زه خپله در سره ځم. ضرورت دی
بس دی، ډېرې خبرې مه کوه، موټر ته درخیژه.
متادینو سره بد چلند.
جمیل خانه، ته دا تلویزیون آواز لږ جک کړه چې زموږ د پولیسو په باره کې راپور دی.
برګو سترګو قومندان صاحب، دا د آواز مې چک
دا غډاول څوپی خلی دلی دی. نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته یې وړل. ځینو پولیسو د معتادینو راټولولو پر وخت هغوی وهلي او کنځلې هم ورته کړې دي.
زما سره راځه.
نه دی، در سره ځمه.
در ځم مخکې شه.
قومندان صاحب، ته ما چیرې بیایي؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
د حیواناتو شفاخانې ته
بیایم چې هلته دې علاج وشي، د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
د دې غیر انساني چلند په اړه د بشري حقونو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کار غیر قانوني او د بشري حقونو څخه سرغړاوی بللی دی. حقوقي کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقونو تر پښو لاندې کول دي، ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري.
اوف، دا څومره بدکار شوی دی. دې بدمرغه پولیس خو زموږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بده کړه.
مونږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی. خدمتګار نو داسې
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو قومندان صاحب، پیژنم یې.
څه نوم یې او په کوم حوزه کې دی؟
زما یې نوم نه دی زده، خو دومره خبر یم چې په شپږم حوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګه یې پیژنم.
ښه، شپږم حوزه؟ ها
بله صاحب، په شپږم حوزه کې.
ښه، اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه.
ښه صاحب.
شپږمې حوزې ته ولاړ شه، دا پولیس ونیسه او امنیه قومندانۍ ته یې راوله چې سرانولۍ ته معرفي کړو.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.